د مشال اړیکو په یو بل خبرونه کې ستاسو کوربه ګل ایاز هم ستړي مشي او دا محل په خبر کې د سحر لس بجې دي. په دې خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې در خبرو. ونیس پروګرام د تاریخ په اړه هم د دې خبرونه برخه ده. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه اورو. لومړی د خبرونو سرټکی په پیښور کې قبایلي جرګې د هغه سیمو عیني حیثیت بدلول لپاره د ټول پښتني یا رفرندم غوښتنه کړې. د افغانستان ولسمشر به سبا د قازقستان له مشرانو سره په استانا کې خبرې کوي او د پیرس پولیس د هغه ځانمرګي بریدګر او د یو بل سړي شناخت کوي چې د ښار په شمال کې د چاپی پر مهال پولیسو وژلی وو. اوس د خبرونو تفصیل. د جمعیت علماء اسلام سین ډلی مشر مولانا سمیع الحق ویلي د قبایلي سیمو عیني حیثیت بدلول لپاره دی په هغه سیمو کې ټول پښتنه یا رفرندم وشي. نوموړي پرون د چهارشنبې په ورځ په پیښور کې د قبایلي جرګې مشري پر مهال ویل دوی په جرګه کې صلاح شول چې لومړی دی د قبایلي سیمو بې کوره کړل شوي خلک خپل کلو کورونو ته ستانه کړل شي. مولانا سمیع الحق زیاته کړه چې د قبایلي سیمو عیني حیثیت په اړه د روانو بحثونو لکبل د کډوالو بهالي موضوع لپامه پریوتی ده. بلخوا په پارلمان کې د قبایلي سیمو غړو له مشال رډیوسر په خبرو کې ویلي چې په راتلونکو ورځو کې به د قبایلي مشرانو په غونډه کې تګلاره جوړوي. د پاکستان د فوج مشر جنرال لای شریف د امریکا له بارنو چارو وزیر جان کیری سره پرون په واشنگټن کې ملاقات کړی دی. د پاکستان سرکاري رادیو پرون په خپل ویب پاڼه خبر ورکړی چې د فوج مشر د امریکا له بارنو چارو وزیر سره په ملاقات کې په دواړو خزاړیکو سیمهیز چارو او د افغانستان په اړه خبرې وکړي. په دې موقع د فوج مشر ویل چې پاکستان له امریکا سره په باهمي دلچسپي او په احترام ولاړ مضبوطي اړیکې ساتل غواړي. د امریکا د بارنو چارو وزیر په دې خبره ټینګار وکړ چې له پاکستان سره اړیکې د نورو هیوادونو سره مشروط نه دي. په کوټه کې ځینو بلوڅو کورنیو پرون تور پورې کړی چې د امنیتي ځواکونو د بولان په بیلابیلو سیمو کې پر ولسي کورونو بمباري کړي او شاوخوا څلوېښت ښځې او ماشومان یې تښتولي دي. په کوټه پرېس کلب کې پرون د هوران بلوڅ په نامه یوې مېرمنې د خبري کانفرنس پر مهال ویل
گزشتہ تین ہفتے سے بلوچستان کے علاقے بولان اور اس کے گرد
لتیرو دری ونی اور ایسے د بلوچستان په بولان او شاو خاصمو لک مارواڑ لکڑ گوزی بزگر بربڑی سنجاول او سحر کومب سیمو کې سخت پوځي عملیات روان دي چې تر وسه پورې په درزنو نارینه او شدینه تشتول سوي په سرګونو کورونه او کار کروندې سوځل سوي او په درزنو شدزي او نارینه وجل سوي دي.
خود پاکستان امنیتی ځواکونو بیا د تورونه رد کړی دی او ویلی دی چې په هغه ځایونو کې عملیات کوي چې په کوم ځایونو کې ترهګر پټ دي. په کوټه کې د عوامي نشتګون لخوا نن د زیارت په ورځ ټول ګوندیز کانفرنس کیږي چې پکې به د کوټې خار پر امنیت او په نورو ستونزو بحثونه کیږي. د یاد ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي مشال رډیو ته ویلي د صوبې ټولو سیاسي او جمهوري ګوندونو ته دعوت ورکړي او ټول سیاسي ګوندونه به په دې ټول ګوندیز کانفرنس کې ګډون کوي. طالبانو د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي یا بی ڈی ایل تختول شو کارکونکو څخه دوه تنه خوشی کړي او خپل کورونو ته را رسیدلي دي. د دې کسانو د کورونې غړي وای ټیکادار اسمت الله او د هغه منشي غفار وسلوالو طالبانو خوشی کړي او په خیریت سره خپل کورونو ته را رسیدلي دي. د روان کال په سپتمبر میاشت کې نامعلومه وسلوالو د قیل سیف الله له مرغی فقیر زی سیمې څخه د بی ڈی ای و کارکونکي تختولی وو چې روستو یې ذمہواری رسنۍ او ته پاکستانی طالبانو قبول کړی وو او د را خوشکېدو په بدل کې د پیسو د تاوان غوښتنه کړې وه. پنځه نور کارکونکي لا هم وسلوالو په منګولو کې دي. د قازقستان د جمهوری ریاست د رسنیو مشر وای چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به سبا د قازقستان له مشرانو سره په استانا کې خبرې وکړي. دورین ابیوف په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان ولسمشر به له چارواکو سره په دواړخیزه همکارۍ او سوداګرۍ اقتصادي موضوعاتو تعلیم او ترانسپورت باندې خبرې وکړي. د افغانستان ولسمشر مرستیال بیان ظفر هاشمی قازقستان ته د ولسمشر د سفر په اړه ویل چې د قازقستان سفر مهال به د دغه هیواد له ولسمشر نور سلطان نظربایوف او وزیر اعظم سره وګوري. همدارس به د پهنتون محصلینو ته هم وینا وکړي. جرمني په خیدغه هیواد ته په روستیو کې ورغلي اکثر افغانان له خپل خاوري وباسي. په کابل کې د جرمني سفیر مارکوس پوتزل پرون مشال رادیو د ازادۍ څنګ سره په ځنګړي مرکه کې ویل تر اوسه درې څلوېښت په سلو کې افغانان چې جرمني ته راغلي دي د مهاجرو په توګه پیژندل شوي، خو د دوی اکثریت به خی وباسو. د جرمني سفارت په کابل، مزار شریف او هرات ښارونو کې داسې اعلانونه راځوړند کړي چې په هغو کې افغان ځوانان هڅول شوي چې خپل هیواد کې پاتې شي او د مهاجرت له ژوند نه تیر شي. داسې مشال راډیو نه خبرونه اوري. د پیرس پولیس د هغه ځان مرګ بریدګر او د یو بل سړي شناخت کوي چې د ښار په شمال کې د چاپی پر مهال پولیسو وژلی وو. د پیرس پولیس د تیرې اونۍ د ترهګر بریدونو سرغنه نیولو لپاره په یو کور چاپه وهلې وه. چارواکو ویلي چې تیره ورځ سهار وختي پیرس په شاوخوا او د سینټ ډینی کې یو اپارټمنټ سره نږدې اته نور کسان یې نیولي دي. پولیس سرچینې وایي د چاپی مقصد د پیرس د بریدونو مشکوک سرغنه عبدالحمید اباعود نیول وو. په هغه بریدونو کې 129 کسان وژل شوي بل او 350 نه زیات ژوبل شوي وو. وروستۍ خبر دی، د ملګرو ملتونو د اټمي توانایي اداره وایي ایران د نړۍ له شپږو لوی هیوادونو سره د شبي تړون مطابق د خپلو اټمي فعالیتونو د کمیدو هڅې پیل کړي دي. د اټمي توانایي نړیوالې ادارې دا خبره په هغه رپورت کې کړي چې تیره ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړه. ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د اکتوبر په 13مه اټمي تړون لاسلیک کړی وو. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه. درنو دونکو خبرونه د مشال راډیو نه واوریدل او تاسو کولی شئ چې د مشال راډیو ټول خبرونه په پاڼه مشال راډیو .com هم داراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی هم شئ. په پیښور کې خبري جرګې په هغه سیمو کې د اصلاحاتو د عملي کولو غوښتنه کړې. د قبایلی سیمو مشران په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره څه تګلاره لري؟
عملی کار وسدارې مونږ ټول کومه کمیټي جوړه شي، راغې کمیټې سره به مونږ وس قبایل بکینو پارلیمنتي رنمو یو پکې او ان شاء الله الډرز هم یو تمي.
په افغانستان او پاکستان کې اسلامي دولت وسلواله ډله څومره سنجیدګۍ سره اخستل کیږي؟
داعش دلته په سیمه کې دوی بارډر نه پیژني، سرحد د خپل اهداف او د خپل فعالیتونو لپاره دوی نه دی مشخص کړی. افغانستان پاکستان
په پیرس کې د مشکوکو ترهګرو پر ضد د تازه عملیاتو حال هم لرو. پونیس پروګرام د تاریخ پاڼه کې به د مردان کشمیر سمز یا غر پاړه تاریخي معلومات واوري.
دغه ایریا کې یو غټ غار دی، نو زمونږ په پښتو کې داسې اکثر ویل کېږي چې یو ځای ته نشي رسیدلی، نو یا دا دومره لري دی د کشمیره پورې دی یا د کشمیر غونې لري دی.
په خبرونه کې نور رپورټونه او تبصرې هم لرو. له مشال راډیو سره اوسئ. درنو درنو تاسو د مشال راډیو د سحر لسو بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې د جمعیت علما اسلام اسین ډلې مشر مولانا سمیع الحق په مشرۍ کې پرون په پیښور کې قبایلی جرګې په هغه سیمو کې د اصلاحاتو د ملاتړ اعلان کړي. دغه جرګې په ګډه اعلامیه کې ویلي چې په قبایلی سیمو کې په ترجیحي بنیادونو امن پر ځای کړل شي او له دغه ځایونو څخه بې کور کړل شوي خلک په باعزت توګه خپل کورونو ته ستانه کړل شي. دوی غوښتنه کوله چې په قبایلی سیمو کې اصلاحاتو لپاره ریفرنډم یا ټول پوښتنه هم وکړل شي. د دغه جرګې نور حال له پیښوره د غلام غوس په رپورټ کې وو.
د قبایلی جرګې ته په خپل وینا کې مولانا سمیع الحق وویل
چې جرګې ټول فیصله دا ده چې موږ ته اول نمبر اهم ترین مسله د قبایلو په حال کولو مسله او اته څومره ټولونه وړاندې شوې دي، بازارونه مسمار شوې دي، تجارت تباه شوې ده، دغه تلافي دي.
د مولانا سمیع الحق د دې سرګنونونه وړاندې چې په وزیرستان ملک شانواز خان او ځینې نورو قبایلی مشرانو د اف سی آر په ضد او قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا سره د شاملولو په لړ کې بیلابیل نظرونه سپه دا ډول مخې ته راغلل.
دا شاید بند
دا یو د زړه دغه دی چې اصل اوس کوشش دا وکړو چې یو موقع ده چې هر څوک یې موږ راکوي یو موقع ده موږ راکړي او بس دې شي دا لفظ د څو پورې چې موږ د دې لفظ نه خلاص شوي نه یو دا مسلې زموږ نه خلاصېږي.
د مولانا سمیع الحق په مشرۍ قبایلي جرګې په پېښور کې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو هرکلی کړی دی، خو د دغې جرګې په متفقه اعلامیه کې دا خبره شوې ده چې تر ټولو اول دې په قبایلي سیمو کې امن راوستلی شي او بې کوره شوي خلک دې واپس خپلو سیمو ته واستولی شي، او د هغې وروسته دې د قبایلي سیمو د مستقبل لایني حیثیت په اړه په قبایلي سیمو کې ټول پوښتنه یا ریفرنډم وکړي شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
درنو درکو، په همدې موضوع کې پاتې کیږو. که څه هم د تیرو څو میاشتو راهیسې د پاکستان د قبایلي سیمو آئینی او قانوني حیثیت او د فاټا ولس ته د آئینی حقونو ورکولو په ترڅ کې د دغه سیمو نه منتخب سیاسي مشرانو او خپله د قبایلي سیمو وګړو هلې ځلې شروع کړې دي، خو پوښتنه دا ده چې د دې مقصد لپاره په راتلونکي کې څه ګامونه اخیستل کیږي. په دې اړه د ملیحا میرزاده دا رپورټ اورو.
د قبایلو لپاره د آئینی او بشری حقونو د غوښتنو په لړ کې د تیرې نهې په ورځ په اسلام آباد کې د مختلفو سیاسي ګوندونو په ګډون د فاټا ولس یوه ګډه مظاهره وکړه او له وفاقي حکومت یې وغوښتل چې قبایلي سیمې دې په آئینی توګه د نور ملک برخه وګرځول شي. که څه هم قبایلي ولس ته د آئینی او قانوني حقونو ورکولو او د فاټا د راتلونکي آئینی حیثیت په ترڅ کې غوښتنو په دې وروستو کې زور نیولی، خو پوښتنه دا راپورته کیږي چې تر مظاهرو او بحثونو وروسته دغو غوښتنو ته عملي شکل ورکولو لپاره څه لایحه عمل په پام کې دي. د قبایلي سیمې کرم ایجنسۍ نه د پارلمان منتخب غړي ساجد حسین توري وایي
عملی کار وسداره مونږ ټول کومه کمیټي جوړه شي، دغه کمیټه سره به مونږ وس قبایل بکینو پارلیمنٹرین مې یو پکې او ان شاء الله الډرز هم یو تم می ندی سره به مونږه واده سه فیصله کوو چې دغه ټول قبایل مستقبل لپاره فیصله بلندر روان افتینی بیا میټینګ نه
بل پلو په فاټا سیاسي اتحاد کې شامل د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا جنرال سیکریټري میا افتخار حسین وایي چې دغه غوښتنو ته آئینی حیثیت ورکولو لپاره د نورو سیاسي پارټیانو ترڅنګ د واکمن ګوند مسلم لیگ نون حمایت ضروری دی.
دغه لپاره لازم دي چې په آئین کې باید ترمیم شي او په هغه کې موږ ته د ټولو پارټو ضرورت پاتې شي. په دې سلسله کې د قبایلو خپله جرګه جوړه ده او د قبایلو خپله جرګه ټولو خلکو سره ملاقاتونه کوي. دې کې خو اکثریت پارټو چې کمې نه هغوی سره منلې ده، خو د حکومت دننه خصوصا لکه د مسلم لیگ نوم او د هغوی ملګري هغوی سره چې کمې نه لیدل به وي او هغوی ته قانع کول غواړي، نو په هغه شکل کې به ترمیم یو شکل جوړېږي.
له باجوړ ایجنسۍ د پارلمان پخوانی غړی اخونزاده چټان وای چې واکمن ګوند د قانع کولو لپاره هڅو ته مثبت جواب نه دی ورکړل شوی.
د دې د قایل کولو لپاره نجی منګه چې کوم سفارشات جوړ کړی قبایلی عوام، هغه سفارشات منګه د جماعت اسلامي دفتر ته ویوړو، دا غوی سره ډیسکس کړی چې تاسو دا زمنګ سفارشات وګورئ. نو غوی من سره یې ګریکلی دی منګه د ایم پی ایم 90 ته تلی، منګه به هاوس ته تلی، منګه بلوچستان ته تلی، منګه پښتونخوا ته تلی، منګه نشترحال کې یو جرګه وکړه، منګه په خیبر ایجنسی کې یو جرګه وکړه، منګه آل پارټي سربراهي کانفرنس وکړه چې هغه کې د مسلم لیگ نون کم جنرال سیکریټری جناب محترم اقبال زبرجګر صاحب هغه زمونږ سره په کې شرکت هم وکړ، خو دغه به وجود هم توجه زمونږ طرف ته اوسه پورې حکومت نه دا ورکړي.
خو د پاکستان مسلم لیگ نون بیان صدیق الفاروق وای چې که څه هم د فاټا ولس ته آئینی او قانوني حقونه ورکول یې د ګوند په منشور کې شامل دي، خو په دې هر څه وخت لګي.
ډیرې معاملې دي، دا اسانه نه ده او بالخصوص په داسې وخت کې چې د ترهګرۍ خلاف جنگ روان دی. خو زه دا فکر کوم چې مونږ ژمن یو چې فاټا ته آئینی او قانوني حقونه ورکړو. ګوره، دا هر څه په مزه مزه کیږي، له صبر به کار اخیستل پکار وي. دا لري نه ده چې د ملک د نورو وګړو په شان دوی ته هم حقونه ترلاسه شي.
په قومي اسمبلی کې د قبایلو ځینو استازو د روان کال په ستمبر میاشت کې د قومي اسمبلی سیکریټریټ کې د فاټا اصلاحاتو لپاره د یو ترمیمي بل مسوده جمع کړې وه چې وروسته بیا وځنډول شوه. په دغه بل کې غوښتنه شوې وه چې د آئین آرټیکل 230 د ختم کړل شي، قبایلي سیمې دې یا خو د خیبر پښتونخوا برخه وګرځول شي، یا د بیا له صوبه جوړه کړل شي، او یا د فاټا وفاقي جمهوري سیمه وګرځول شي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په مندنه صفه شپک سوا 21 کیلو هرتز او لندو صفو 2113 4515 1013 او 15118 کیلو هرتز اوریدل شي.
درنو دن کو تاسو د مشال اړې خبرونه ته غوږی. د پاکستان د فوج مشر د امریکا ل دفاع وزیر او د فوج مشر سره د افغانستان په اړه خبري وکړي. د دې غونډې پر مهال چې په واشنگټن ډي سي کې وشوه، امریکای فوجي چارواکو د حقانی او نورو ترهګری شبکو پر ځپلو ټینګار وکړو او د کابل او اسلام آباد خ اړیکې په سیمه کې د ترهګرو د لمنځولو لپاره مهم وبلل. رایل شریف هڅه کوي چې د دې سفر په ترڅ کې له پاکستان سره د امریکا د فوجي او ملکی مرستو ژمنې ترلاسه کړي. نور تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې ورو.
د پاکستان د فوج مشر راحیل شریف په واشنگتن کې د امریکا له دفاع وزیر اشتن کارتر سره په افغانستان کې پر روان وضعیت خبري وکړي. د دې غونډې پر مهال د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد هم وو. د امریکا د دفاع وزارت د راپور له مخې په دې لیدنه کتنه کې د تروریزم ضد کمپاین په برخه کې د پاکستان پر وړاندې خبرې وشوې. پاکستاني رسنیو بیا خبر ورکړی دی چې راحیل شریف د دې سفر پر مهال غواړي چې امریکا له پاکستان سره مرستې وکړي. په واشنگتن کې د وډرو ویلسن په څیړنیز مرکز کې د جنوب او جنوب ختیځ آسیا د برخې څیړونکی مایکل کوګلمن وایي چې پاکستان اوس واشنگتن ته پخوانی حیثیت نه لري.
زما فکر مسائل ته په افغانستان کې د امریکا رول دی. د 2014 کال نه په دې خوا کله چې امریکا په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت سرته ورسوه، دا غیر ورسته پاکستان امریکا ته اوس دومره مهم نشکاري. کله چې امریکا په افغانستان کې د ترګرو په خلاف جنگیده او هغه د پاکستان له تاته ډیر اړتیا درلوده، په دغه وخت کې پاکستان ته ډیر پیسې او پوځي مرستې ورسېدې. امریکا اوس هم پاکستان ته د یو مهم ستراتیژیک هیواد په سترګه ګوري، خو چې کله ورته د افغانستان په سترګه وګوري نو داسې احساس کوي چې پاکستان اوس دومره مهم نه دی چې ورته د پخوا په شان پوځي مرستې ورکړي.
د افغانستان او پاکستان اړیکې سړې شوې دي او کابل بیا بیا پاکستان د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورنوي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک خبریالانو ته وویل کارتر او راحیل شریف د افغانستان په اړه وشخېدل او همدارزې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې پر مسلې خبرې وکړي. پیټر کوک زیاته کړه چې باثباته وضعیت د افغانستان او پاکستان په ګټه دی. د امریکا د دفاع وزارت ویان بیا وویل امریکا په دې باور ده چې دا ضروری ده چې هغه تروریستي ډلې تعقیب کړي چې د امریکا لپاره جدي خطر لري او د هغو امریکایانو لپاره جدي خطر پیدا کوي چې په افغانستان کې دي. پیټر کوک بیا حقانی شبکې ته اشاره وکړه او ویل چې داسې تروریستي ډلې هم افغانستان ته ګواښ پیدا کوي او هم پاکستان ته. د امریکا د دفاع وزارت ویان بیا وویل چې اشتن کارتر او راحیل شریف پر هغو لارو چارو خبري وکړي چې څرنګه د حقانی او نورو تروریستي ډلو پر ضد جدي ګامونه اخیستل کېدای شي. راحیل شریف چې د امریکا په 15 ورځني سفر دی د سیشن بی پورسې د سی آی ای له مشر جان برینان سره هم خبري کړې وې.
اما شهور چې تاسو رپورت لاندې کولو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. امریکایي فارن پالیسی مجلې د پاکستان د فوج د مشر د امریکا سفر او د هغې د ارزښت په اړه لیکنه خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي تر دې لږ موده وړاندې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف هم واشنگتن ته تللی وو، خو امریکایي چارواکي ښایي د پاکستان فوج د مشر خبرو ته زیات غوږ ونیسي. د لیکنې تفصیل له هارون باچا نور.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته د سفر یوازې درې اونۍ وتلې وي چې د هغه هیواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف واشنگتن ته سفر وکړ. په لیکنه کې د کتونکو په حواله ویل شوی د دې لپاره چې د پاکستان پوځ د هغه هیواد د امنیتي او بهرنۍ چارو په تګلارو ټاکلو کې زیات رول لري، د امریکایي چارواکو لپاره د جنرال شریف سفر ښایي د وزیر اعظم شریف تر هغه زیات ارزښتناک وي. لدی دا جوتیږي چې امریکایي چارواکي بعد هغه خبرو پر ځای چې د پاکستان وزیر اعظم ورته خپل وروستي سفر کې کړی وي د جنرال شریف هغه ته زیات غوږ ونیسي. په تیر وختونو کې هم داسې شوي چې د پاکستان ملکی او نظامی چارواکو د امریکا په خپل سفرونو کې امریکایي چارواکو ته متضاد خبرې کړي چې په پایله کې د پوځي مقاماتو هغه د ادبار وړ منل شوي دي. خود لیکنه تر مخه دا ځل کیسه بل شاندا که څه هم د پاکستان پوز دغه هیواد په حکومتي چارو کې برلاسه معلوميږي، خو د هیواد وزیر اعظم د پوز دغه نفوذ مخه په سختۍ سره نه دني ولي. انده چې په دې وروستیو کې د پوز هغه بیان چې پکې د پاکستان له ولسی حکومت د انتظامی چارو خکولو غوښتنه شوې و هم د حکومت توند خبرګون و نه پاره. لیکنه کاږي دواړه مشران پر مهم او امنیتی او بهرنیو موضوعاتو وخت په وخت لیدنی او سلا مشورې کوي. لیکنه وایي امریکایي چارواکو سره د جنرال شریف خبرې ښایي تر ډیره د افغانستان د روغې جوړې د هند او پاکستان اړیکو د پاکستان د اټومي وسلو په څیر موضوعاتو متمرکزې ووسی. په لیکنه کې د پاکستان وزیر اعظم هغه خبره راغسل شوې چې د اکتوبر پر 23 په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې ویلي وو موږ د نشو کولای چې پر یو وخت طالبان هم د سولې خبرو ته راوغواړو او هم یې ووجنو. لدی معلومیږي چې د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د میشتو افغان طالبانو د حقانی شبکې د غړو پر ضد د پام وړ اقدام کولو اراده نه لري. لیکنه همدار ازوایی د جنرال شریف له امریکایي چارواکو سره د روان او نه په خبرو کې د دواړو لوریو لخوا د افغانستان د روغې جوړې پاړه باید واضح دریځونه مختره شي. لیکنه زیاتوي که په سیمه کې د فعالو وسلوالو په اړه د پاکستان خبرو ته پام ونه کړل شي نو پاکستاني مشرتابه به د ژمنو کولو او بیا یې د نه پوره کولو خپله پالیسي همداسې پر مخ یوسي.
د مشال ریډیو د پنځ شنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
مشال راډیو ته غوږی اوزو کوټې ته په کوټه کې ځینو بلوڅو کورنیو په یو خبری کانفرنس کې تور پورې کړی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د بولان په بیلابیلو سیمو کې پر ولسي کورونو بمباری کړي او شاوخوا سلوي ښځې او ماشومان یې تښتولي دي، خو د امنیتي ځواکونو چارواکو بیا دا تورونه بی ځایه بللي دي او دا یې رد کړي دي. خدای نور ناصر نور تفصیل سره.
د چاشمه په ماځګر د کوټې په مطبوعاتي کلب کې د جنو بلوڅو مرمنو لخوا په یو خبري غونډه کې پر پاکستانی امنیتي ځواکونو تور پورې سوچې د بولان په شاوخوا سیمه کې د ځواکونو لخوا پر اولسي کورونو بمباري شوی او ادعا کوي چې د ځواکونو بیا 28 مرمنې او له هغوی سره 12 ماشومان نیولي او له ځان سره یې وړي دي. د هوران بلوڅ په نامه یو پیغلې په دې خبري غونډه کې وویل
گزشته 3 هفتې د بلوچستان کې علاقې بولان او اس کې ګرنه
له تیرو دریونه یو رئیس د بلوچستان په بولان نو شاوخوا سیمو لکه مارواړ، لکړ، گوزی، بزګر، بربړی، سنجاول او سحر کومب سیمو کې سخت پوځي عملیات روان دي چې تر اوسه پورې په درځنو نارینه او شدینه تښتول سوي، په سرګونو کورونه او کار کروندې سوځل سوي او په درځنو شدي او نارینه وژل سوي دي. د هوران بلوڅ په خبره په یادو سیمو کې د عملیاتو لامل ټول لارې تړل سوي او هیڅ څوک نه ل یادو سیمو وتلی او نه هم ورتللی سي. تر دې خبري غونډې ورسته له مشال رادیو سره په خبرو کې هوران وویل ځواکونو 28 مرمنې تښتولې خو پاکستانی رسنۍ هیڅ ژغ نه اوري. تر اوسه پورې له موږ سره د 28 یا 28 مرمنو نمونه او د هغوی د ماشومانو نمونه ستا چې تښتول سوي دي. دا چې هلته د عملیاتو لامل لارې بندې دي او هیڅ څوک ورتلی نسي. که تاسو د یو خبریال په اساس هم هلته د تلو هڅه وکړئ نو ځواکونه به مو پرې نږدې. نن هم پر ټولنیزو رسنیو یو ویډیو راغلی چې څه ډول هلته د هیلیکوپټرو له لارې پر اولسي آبادیو ډزې کېږي. پاکستانی رسنۍ چې تل د فلسطین او برما پر مسلمانانو ژاړي ولې زموږ خبره نه کوي؟ آخر موږ بلوڅ هم مسلمانان یو. دلته چې څه هم کېږي رسنۍ نه خبروي ځکه چې پر هر چا خپل ځان ګران دی. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې د بلوڅو مېرمنو او بلتون غوښتونکو ډلو لخوا د دوی په سیمو کې پر پاکستاني ځواکونو د عملیاتو او ولسي وژنې تورونه پورې کېږي، خو په لومړي ځل د ډلو پر ځواکونو د مېرمنو او ماشومانو د وړلو تور پورې کړی دی. بلې خواته په کوټه کې د ملیشا ځواکونو چارواکو چې نه یې غوښتل ژغونه او نمونه یې خپاره سي، مشال راډیو ته دا هر څه نه یوازې ناسمو بدل بلکې همدا یې د پوځ پر ضد د بهرنیو هیوادونو د لاسپوڅو پروپاګند وباله او زیاتوي امنیتي ځواکونه د صوبې په هغو سیمو کې چیرې چې ترهګر پټنځایونه لري عملیات کوي او په دې عملیاتو کې بې ګناه ولس ته هیڅ زیان نه رسیږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو ځواب په ونی ځ خبرونه جمهوریت کې چیرې. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
درنو درکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د فرانس په پلازمینه پیرس کې د تیرې جمعې تر بریدون وروستو ک یو پلو نړیوالو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد په شام او عراق کې عملیات تون کړي دي. نو بل پلو دا ډله د افغانستان او پاکستان په سیمه کې هم فعاله ده. اوس پوښتنه دا ده چې په افغانستان او پاکستان کې داعش څومره جدي اخستل کیږي او د دې ډلې پر ضد څه ډول ګامونه اخستل پکار دي. بوریوال کاکړ د سیمې د امنیتی او سیاسي چارو له کارپوهانو سره غږیدلې او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د اسلامي دولت وسلواله ډلې داعش د تیرې جمعې په شپه په پیرس کې لږ تر لږه 108 کسان ووژل او تر 200 زیات ټپیان کړل. فرانس، روس او امریکا د داعش لدی بریدون وروسته په شام او عراق کې د دې ډلې پر ضد په خپلو عملیاتو کې توندی راوستي ده. دا په داسې حال کې ده چې داعش په سیمه او په ځانګړې توګه د افغانستان په ختیځ کې له شاوخوا یو نیم کال راهیسې نه یوازې فعال ده بلکې یو شمیر خلک هم وژلې دي. په افغانستان کې د دې ډلې په اړه بیلابیل نظرونه دي. په دې نظر لرونکو کې داسې خلک هم شته چې بهرني هیوادونه او په ځانګړې توګه لویدیز د دې ډلې تر شا بولي. د امنیتی چارو کارپو واحد طاقت وای نړیوال په افغانستان کې د داعش خپرېدو د مخنیوي لپاره ګامونه نه اخلي. د وویل
قلمرو فضائی نه لرو، هوایی قلمرو نه لرو، هوایی ځواک نه لرو او د داعش په وړاندې حتی د القاعده او ترستانو په وړاندې هم افغان ځواکونه کمزوري دي، ځکه د هغوی شاته سپورټران ډېر قوي دي. په تورو ششو موټرو کې راوړي په مختلفو جویو کې جای په جای کوي، بیا هغوی خپل عملیات کوي بېرته ځي.
واحد طاقت وویل لکه څنګه چې نړۍ د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران سره پوځي مرستې کوي، هغه سی له افغانستان سره نه کوي. په کابل کې د سیاسي او څېړنیزو چارو شنونکي حکمت اعظمي وایي داعش یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د ټولې سیمې او په ځانګړې توګه د پاکستان او ایران لپاره ډیر خطر دی. نوموړی وایي په کار ده چې د دې ډلې په وړاندې د سیمې هیوادونه له یو بل سره د رښتونی همکارۍ پر اساس یو ګډه تګلاره جوړ کړي. حکمت اعظمي وویل
داعش دلته په سیمه کې دوی بارډر نه پیژني یا سرحد د خپل اهداف او د خپل فعالیتونو لپاره دوی نه دی مشخص کړی. افغانستان، پاکستان، د چین، د مرکزی آسیا او ایران دوی ته ټول د یو خراسان ولایت دی. نو زما په فکر باندې دا د افغانستان د دولت کار یوازې نه دی، دا باید په سیمه کې د ټول هیوادونو چې دې خطر ته مواجه دي باید لاس سره یو کې او د دې خطر پر وړاندې باندې باید یو ځای شي.
که څه هم داعش ډله له پاکستان سره د افغانستان په ځینو ختیځ ولایتونو کې فعال ده خو پاکستانی چارواکي په خپل خاوره کې د دې ډلې لښتونه انکار کوي. په اسلام آباد کې د امنیتي چارو کارپو او د پاکستانی پوځ په خوانی بریګیډیر سعد محمد خان وای د پاکستان دا خبره سمنه ده چې ګواکې په پاکستان کې داعش شتون نه لري. د ویل که څه هم داعش په منظمه توګه دلته نه دی رامنځته شوی خو په دې کې شک نشته چې د سیمې لپاره د داعش دوه ټاکل شوی لوړپوړي کسان لکه سید خان او رکزی او شاهد الله شاهد دواړه پاکستانی وو. بریګیډیر سعد محمد خان ویل
د دې خلاف یو مشترکه کاروایی په کار ده، صرف د دې منطقه کې نه چې کوم کې پاکستان افغانستان دی بلکې چې کوم ځای کې د خپل مرکز دی د ایران او د شام د سرحد په شاوخوا چې کوم دی پراته دي. نو دا ختمول ولې دا مشترکه او دا دې کې چې کوم ملکي مفادات دي یا یو ګروپ بل ګروپ خلاف چې کوم پروګرام دی یا مفاد دی دا نه بالاتر شي، دې نه روچت شي، دې نه اوچت یو پروګرام جوړ شي او د دې مسلې حل پکار دی.
د یادونه وړ ده چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق او شام کې یو شمیر سیمې نیولې دي او تر اوسه یې د پیرس د دې تازه پیښو په ګډون په زرګونه خلک وژلې دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو تاریخ به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته یې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرش دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
درنو نو کو تاسو د مشال لړی خبرونه ته وګي وخت شبي دی د سحر لسنیمه بجې راځي د خبرونو لنډیز باور. د جمعیت علماء اسلام اسین مشر مولانا سمیل حق ویلی د قبایلی سیمو عینی حیثیت بدلول لپاره دی په هغه سیمو کې ټول پښتنه یا رفرندم وشي. نوموړي پرون چهارشنبه په ورځ په پیښور کې د قبایلی جرګې مشرۍ پر مهال ویل دوی په جرګه کې صلاح شول چې لومړی دی د قبایلی سیمو بې کوره کړل شوي خپلو کورونو ته ستانه کړل شي. د پاکستان د فوج مشر جنرال لای شریف د امریکا له بارونو چارو وزیر جان کیری سره پرون په واشنگټن کې ملاقات کړی. د پاکستان سرکاري راډیو پرون په خپلې ویب پاڼې خبر ورکړی چې د فوج مشر د امریکا له بارونو چارو وزیر سره په ملاقات کې په دواړه خیز اړیکو سیمه ییز چارو او د افغانستان په اړه خبرې وکړي. په کوټه کې ځینې بلوڅو کورنیو پرون تور پورې کړی چې د امنیتي ځواکونو د بولان په بیلابیلو سیمو کې پر ولسي کورونو بمباری کړی او شاوخوا څلوېښت ښځې او ماشومان یې تښتولي دي. خو د پاکستان امنیتي ځواکونو بیا دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې په هغه ځایونو کې عملیات کوي چې په کومو ځایونو کې ترهګر پټ دي. په کوټه کې د عوامي نشتګون لخوا نن د زیارت په ورځ ټول بندیز کانفرنس کیږي چې پکې به د کوټه ښار پر امنیت او نورو ستونزو بحث کیږي. طالبانو د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي له تختول شوو کارکوونکو څخه دوه تنه خوشي کړي او خپل کورونو ته را رسېدلي دي. د کازاکستان د جمهوري ریاست د رسنیو مشر وایي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به سبا د کازاکستان له مشرانو سره په استانه کې خبرې وکړي. جرمنی به ښایي دغه هیواد ته په وروستیو کې ورغلي اکثر افغانان له خپلې خاورې وباسي. دا خبره د جرمني سفیر مارکوس پوزل پرون د مشال راډیو ازادۍ څانګې سره په ځانګړي خبرو کې وکړه. د پیرس پولیس د هغه ځانمرګي بریدګر او د یو بل سړي شناخت کوي چې د ښار په شمال کې د چاپی پر مهال وژل شوي ول. د پاریس پولیس د تیرې اونۍ د ترهګر بریدونو د سرغنه نیولو لپاره په یو کور چاپه وهې وه. او د ملګرو ملتونو د اټمي توانای اداره وایي چې ایران د نړۍ له شپږو لویو هیوادونو سره د شوي تړون مطابق د خپلو اټمي فعالیتونو د کمیدو هڅې پیل کړي دي. درنو اردوونکو د خبرونو لنډیز سره وزو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې راغون کړي دي.
وحدت ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا خفیه ایجنسی سی آی ای مشر سره واشنگټن کې د لیدنې پر مهال ویلي دي چې د افغان حکومت په مشرۍ افغانستان کې د جوړجاړي د عمل بیا پیل کېدو لپاره سازگار ماحول ضرورت دی. ورځپاڼه لیکي چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تشدد په پیښو کې اضافه راغلی او داعش په صورت کې افغانستان لپاره ستونزې سیوا کیږي، نو افغانستان کې امنیت د ټینګښت او دغه هیواد کې داعش لپاره د گنجائش ختمولو په غرض د افغان حکومت او طالبانو د استادو ترمنځ د امن د زندیدلو خبرو اترو بیا پیل کول مهم دي. ورسپانه لیکي چې افغانستان کې د تیری ایوی لسیزه څخه د زیاتې جګړې په نتیجه کې د دغه هیواد امنیتي وضع د خکېدو په ځای نور هم خرابه شوې ده، نو پکار ده چې افغان حکومت هیواد کې د امنیت ټینګښت لپاره د سنجیده امن مذاکراتو پیل کولو لپاره چټک ګامونه واخلي چې افغانستان د امن ترقۍ او خوشحالۍ لارې ته سم شي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې افغانستان کې امن صرف د مذاکراتو د لارې ممکن دی، نه خو کابل حکومت د لړ کې سفر مختک کوي او نه طالبان په خپل رویه کې لچک خایي. ورسپانه لیکي چې د امریکا په نظر کې پاکستان په افغانستان کې امن مذاکرات شروع کولو کې کردار لوبولی شي، نو امریکا لپکار دي چې کابل حکومت امن مذاکرات دوباره په شروع کولو مجبور کړي او پاکستان له هم پکار دي چې په توجه سره افغان امن عمل کې خپل کردار ادا کړي. ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د بلوچستان بولان سیمه کې د جعفر ایکسپریس اتر ډبې د پټلۍ نه پریوتو لوجه 22 کسان مړه او یو نیم سل پورې جوبل شوی دي. ورسپانه لیکي چې په ملک کې هر لږ وخت پس د ټرین یو پیښه رامخته کیږي او حکومت یې په صحیح توګه پلټنې نه کوي چې دا پیښه ولې رامخته شوه. ورسپانه لیکي چې دا معلومول پکار دي چې واقعي جعفر ایکسپریس د خراب انجن سره روان کړی شوی و، ځکه چې دا یو سنگین معامله ده او پلټنې یې پکار دي او چې څوک هم قصوروار ورله سخت نه سخت سزا ورکول پکار دي چې پراتلونکو کې د دا قسمه پیښو مخنیوي وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ټایم د سپانې د پاکستان په زلزله ځپلو سیمو کې د سخت ریزو ډلو د فعالیتونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼې په پاکستان کې میشت افغان کډوالو د زورولو په اړه د بشري حقوقو د سار د نړیوال ادارې رپورت خپور کړی دی. د دغه دواړو لیکنو مهمې برخې درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
ٹائمز رسپان علی کی جماعت دابا وسلہ والے ڈلہ چپ پاکستان کے پی بندی سنا الگ ول شوی دی او مغربی ملکن و ترہگر تنظیم گرزا ولی دی دا تیری میاشتی زلزلہ زپل سیمو کی کارکون کی خوار شوی او دا مرستو کار کبی پا پاکستان کی دا شپگشتم اکتوبر دا زلزلی رست دا جماعت دابا ڈلی پا سرگون کسان دا حیوات پا شمال کی خلکتا مرستی ور کبی پا پاکستان کی دا اکتوبر دا شپگشتم نیٹی پا زلزلہ زپل سیمو کی نزدی در سوا کسان وجل شیو پا دا زلزلہ زپل سیمو کی دا جماعت دابا غڑی او دا غی دا خیر خیگڑی تنظیم فلاحی انسانیت تنظیم کارکون کی دشخورون کو پتوگا لیدل شوی دی امریکہ دا فلاحی انسانیت تنظیم او داغی پا مشر حافظ عبدالروف دا ترہگرے سر دا تڑاو پا تور بندیزونا لگولی دی حافظ عبدالروف ٹائمز رسپانیتا پر دے خبر ٹنگار کرے چل دوی تنظیم دا خیر خیگڑ ادارہ دا پسیما کی دا فلاحی انسانیت تنظیم 2000 کارکون کی کارکوی او پکامی کچا دا دوی فعالیتونا تر ٹولنو رسی دلی دی ٹائمز لکی فلاحی انسانیت تنظیم تا دا پاکستان او سعودی عرب لخوا مالی مرستے ورکول کی گی او پا دے ادارہ تور دے چی مدرسی چلوی اولتا د سخت دریسے لپاره موقع برابری گی ٹائمز رسپانا پخیر اکیلی کی تیر افتہ پا پاکستان کی چارواکو لطرہگرے سر دا تورونو پا تڑاو یو سلو دو مدرسی و تڑلی بلخوا گارڈین رسپانا لی کی دا بشری حکون دا سار اداری ہومن رائٹس واچ ویلی دی افغان کڈوال چر تیر سو لسیزو راہی سے پا پاکستان کی شون کوی دا چارواکو لخوا بے زایا تنگول کی گی یاد ادارہ وائی پا دی کی زیادر کڈوال بے لست وجوہاتو نیول شیوی او دای کورونا ہم مروان کل شوی دی پا پاکستان او افغانستان کی میشتو شپگ نوی افغانانو سره ہیومن رائٹس واچ اداری مرکی کڑی دی چپکی زیاترو ویلی دی پولیس یې پکورونو چاپی وہی پا مسلسل تو گئی نیسی او جیدادونه یعنی کورونا وغیرہ ورلا روانه بی گارڈین رسپانه بی پا پی خور کی دا یو لوڑپوڑی چارواکی میا سعید پا حواله لیکی دا افغان کڈوالو خپل وطن تا واپسی دا آرمی پبلک سکول دا پیخو رستو دا جوړ شوی کامی اکشن پلان یو برخه ده نوموړی زیاته کړه چې په ځانګړي توګه د هغو کسانو پر ضد سخته کاروایی کیږي څوک چې د رجسټریشن اسناد نه لري سید وای په تیرو لسو میاشتو کې په پیښور کې د 500 زیات د لټون عملیات شوي او د 100 زیات افغان ملایانو ته د پاکستان پرېښودو ویل شوي دي ځکه چې هغوی د حکومت پر ضد احتجاجونه راپارول
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
درنو دونکو اوس تاسو د فرانس د پلازمینې په پاریس کې د شبو عملیاتو په اړه تازه حال نه خبرو پرون په پاریس کې د مشکوکو ترهګرو پر ضد پولیسو او فوج عملیات پکړل دغه عملیاتو وس ساته دوام وکړ او په دې اړه د فرانسې ولسمشر ویل چې فرانسا له ترهګرو سره په د جګړې په حال کې ده د چهارشنبه د ورځې د عملیاتو د تفصیلاتو په اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه یو رپورت خپور کړی چې مهمه برخه احمد شیبر وړاندې کوي
د پاریس په شمال کې لږ تر لږه دوه تنه مشکوک ترورستان د نومبر د 14 مینیټې د ترورستي بریدونو په تړاو تیر ورځ ووشل شول او اته نور په یو اپارتمان باندې د عملیاتو پر مهال ونیول شول د پولیسو سرچینو وویل چې دغه عملیاتو اصلي علت د عبدالحمید ابو اود نیول وو چې د جمعې د شپې د بریدونو اصلي طرح دی د لومړنیو راپورونو له مخې داسې باور کېږي چې ابو اود یا بلجیم ته تښتېدلی یا سوریې ته تللی دی د پاریس لوی څارنوال د چهارشنبه د ورځې له وساته عملیاتو وروسته وویل ابو اود نه دی نیول شوی لوی څارنوال زیاته کړه چې په نیول شویو کې و نارینه او یو ښځه دي لوی څارنوال وایي چې د عملیاتو پر مهال پولیسو 15,000 ځلې ډزې کړې دي او ترورستانو له خپل پناه ځای څخه ځوابي ډزې کولې د عملیات 13 ورځې سهار وختي پیل شول او په سیمه کې ډزې او چاودنې اورېدل کېدې چارواکي وایي کله چې عملیات پیل شول یو مشکوک ترورست ووشل شو او یوې میرمنې د عملیاتو له پیلېدو سره سم ځان وژونکی برید وکړ د عملیاتو پر مهال 15 پولیس ټپیان شوي دي او د پولیسو یو سپی وویشتل شو او مړ شو فرانس پرس اژانس وایي وروسته تر دې چې عملیاتو یو ساعت دوام وکړ پوځ سیمې ته ورغی په سیمه کې خلکو رسنیو ته وویل چې د سهار په 4:00 او 20 دقیقو په ډزو راویښ شول او بیا یې امنیتي ځواکونه ولیدل چې د بامونو پر سر ختلی دي د خلکو په وینا له 3 ساعته عملیاتو وروسته امنیتي ځواکونو د هغه اپارتمان چې ډزې یې پرې کولې کړکۍ ماتې کړې د اسوشیټډ پرس اژانس خبریال وویل چې د 2 ځله د 14 غږونه واورېدل د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان تر غرمې لښ مخکې د فرانسې د شاروالانو یوې غونډې ته د دغو عملیاتو د پای ته رسیدو اعلان وکړ
او مومو او جو میکسپریم دوان وو اون اپراسیون پولیسیر
دغه اوس چې له تاسو سره خبرې کوم د پولیسو ځانګړي درانه او له خطره ډک عملیات پای ته ورسېدل د دې شپې د عملیاتو هدف د سینټینس په سیمه کې د ترسانو له منځه وړل وو دوی له هغو سره په ارتباط کې وو چې د جمعې د شپې په ناوړه بریدونو او جنایتونو کې لاس درلود
de vendredi soir.
خود سنتین پسمکی تیر ورځ دکانونه او شونځي تړلې وو او ما ترانسپورټ درې دلې وو او شاروال خلکو غشتو چې له کورونو راو نه وزي داعش ویلی دی چې دوی د نومبر په 14مه په پاریس کې بریدونه کړي وو چې په ترس کې 129 کسان ووژل شول او تر 350 ډیر ټپیان شول.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ په کنټرول په
طرفه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
نړیوال ورکو تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږی. رایټرز خبرې ایجنسی په یو رپورت کې لیکلي دي چې پاکستان له اروپאי ټولنې د استل کېدونکو خلکو د منلو هوکړلیک ځنډولې دي. دا هوکړلیک په 2009 کال کې لاسلیک شوی وو. یو پاکستانی چارواکي ویلي دي چې د دې هوکړلیک په عمل کېدو کې یو څه ستونزې وي. بوریوال کاکړ د رایټرز د خبرې ایجنسی د رپورت لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ ویل چې دوی به له اروپאי ټولنې د هغو کسانو استل کېده ونه مني چې قانوني اسناد لري. د یاد وزارت یو ویاند د نوم نه شودلو په شرط رويټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې په تیر کال کې هم نوي زره کسان د بیلابیلو لاملونو له کبله پاکستان ته لیږل شوی وو. د دې چارواکي په وینا دا نه و معلومه چې په دې نوي زره کسانو کې څو له اروپאי هیوادونو استل شوی وو، خو دومره وا چې شمیر یې په زرګونه وو. د اروپای ټولنې غړو هیوادونو په 2009 کال کې له پاکستان سره د غیر قانوني پناهغښتونکو په اړه تړون لاسلیک کړو. د دې تړون هدف دا و چې په ناقانونه توګه ورغلي پاکستانی وګړي او د پاکستان لالارې اروپا ته تللي غیر قانوني کډوال به پاکستان ته لیږي. د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت دی چارواکي ویلي چې د تړون برخه هیوادونو د شهریت لمعلومولو پرته کسان پاکستان ته لیږي. د دې چارواکي په وینا له همدې کبله د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پریکړه وکړه چې دا تړون د لنډې مودې لپاره وځنډوي. رويټرز خبري ایجنسی لیکي چې په پاکستان کې لمیشتو اروپאי چارواکو سره مو د خبرو اترو هڅه وکړه، خو په دې اړه د هغوی په نظر اخیستلو کې بریالي نسو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان د سې شنبه په ورځ وویل چې هغه الوتکې به جرمانه کوي چې له اروپا استل سوي کسان د پاکستان له اجازه پرته د ملک ته وروړي. اروپا دا وخت په لسیزو کې د کډوالو تر ټولو للوی کړکېټ سره مخامخ ده، چیرې چې له عراق، شام او افغانستان څخه خلک د پناه غوښتلو لپاره ورځي. ډیر اروپאי مشران وایي چې پر دې کډوالو دی ژور نظر وساتل سي چې د داعش وسلوال پکې اروپا ته داخل نسی، کوم چې د تیر جمعې په ورځ په پیرس کې لږ تر لږه 128 کسان ووژل او شاوخوا 200 نور ټپیان کړل.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه دا چې دا غمینه نجوان د سرنست دا
غل په میرا چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ ته اندو مې دي نور نو غوړی چې موږ به کنا ځم نو کتاب ته ته کینی ټول تخپل فلا غوړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
درنو اوردونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس وخت شبه دی د ونیس پروګرام د تاریخ پاڼه. په نننې خبرونه کې به تاسو د مردان د کشمیر اسمز یا غر په اړه تاریخي معلومات واوري. دا خبرونه هر ونی زموږ همکار خالد خان تاسو لپاره جوړوي. نو راځي چې د دې ونی د تاریخ پاڼې خبرونه ته وښو.
ګران اوریدونکو چې د کشمیر سمس یا غار خبره کیږي نو دا خیال ذهن ته راځي چې غنی دا غار یا سیمه به د کشمیر سره تعلق لري، خو په اصل کې د خیبر پښتونخوا د مردان ضلع بابوزو غرونو کې پروت د لرغونی او تاریخي ځای په حق لول کیږي چې دا په تیر وختونو کې د هندوانو یو ځانګړ ریاست او د خپل وخت د علم و هنر او عبادت یو اهم مقام وو. نن زموږ د پروګرام موضوع د کشمیر سمس یا غار دی، چرته چې یو لوی غار نه علاوه د هندوانو د وخت اباده پهنتون او معبود خانه د بیلابیل وختونو سکی بوتان او نور د جون جواک سیزونه د لرغونی آثار او سیرنکارو ته ملو شوی دی. او هم په دغه ځای کې د خیبر پختونخوا د لرغونی آثار محکمه او د پیښور پهنتون د لرغونی آثار د سانګې له اړخه لا اوس هم سیړنه یا کنستل کیږي. دا خیبر پختونخوا مردان خار نه کشمیر سمستا دولار تلی چې یوه د کاټلنګ پلار د بابوزو پجا او رامه پغرونو او بلا د شاباز غړینا د رستم او د پیرسه پسیما دغه غرته رسیدلې ده. خو بیا لنډا او اسان لار د کاټلنګ د بابوزو دا چې په درې غنټو کې پیدل مزل نه پس د کشمیر سمس یا غرته رسیدلې شي. پیښور پونتون کې د لرغونی آثار او د سانګي استاد پروفیسور ډاکټر محمد نسیم خان چې د فرانس نه په لرغونی رسم الخط سیړنې او د پی ایچ ڈی سند ترلاسه کړی دی، په کشمیر سمس باندې د سیړنو نه پس کتابونه او ریسرچ پیپر لیکلی دی او دا کشمیر سمس په حق لا د سیړونو او کودایانو مشرتابه هم کوي. دا کشمیر سمس د نوم او د تاریخ په حق لا ډاکټر نسیم وای
کو اکچولی دا د مردان سره نږدې کاټلنګ په علاقه کې یو د غرونو سلسله ده چې هغه ته پجوي رامام ورته وي او دغه ایریا کې یو غټ غار دی. نو زمونږ په پښتو کې داسې اکثر ویل کېږي چې یو ځای ته نشي رسیدلی، نو یا دا دومره لرې دی د کشمیره پورې دی یا د کشمیر غونې لرې دی، نو د دې اخر ته څوک نه دی رسیدلی دی چې څوک وي نو ادار د دې د خوله چې د اخر سره دا کشمیر ته تللی دی. نو ځکه سمس خو د پښتو ټکی دی نو موږ ورته غار وایو.
دا ډاکټر نسیم په وینا په لومړي ځل په 1800 کې انګریز څېړنکار د کشمیر سمس سیمې ته رسیدلی او بیا د هغه وخت نه په دغه ځای کې څېړنې او تل شوی دی. خو بیا د پاکستان او جاپان حکومت په مالی مرسته په کار 1908 کې سیړنې او کودایان شوی دی او دې ته د بودمت زی ویل دی. خو دا د پوینا د غزې د بودمت نه بلکې د هندوانو زی او
نو د 1824 کې اولک د دې وزټ شو ته بیا کنټینیو مسلسل خلق راغلی دی. دین ورته تله دی، کولمل دین دا بلی ورته تله دی، دا سی نور دا غدی خود په دی باندې بیا تحقیق چ کړي وو. نو دا پاکستانی حکومت د جاپانیانو سره په شریکه په 1908 کې درته لک کار شو او پاغي باندې یو کتاب هم پبلش شوی دی. خو اغي دی سایت ته د بود مت سایت ویل دی، چیر دا د بود وخت یو یاد اغي خانقاه ده ګوچ داسې نه ده.
ډاکټر محمد نسیم وای چې دا کشمیر سمس نه مونډل شوی آثار دړومبه ایسوی صدې سره تعلق لري او په دغه وخت کې د پیښور، مردان، سواد او د ګندارا نور سیمې د بودمت د اثر لاندې وي. نو ځکه کشمیر سمسته هم د بودمت د اثر لاندې زی ویل شوی دی. خو د دې په وینا د دغه غار نه د اوسپنې تختی باندې لیکل شوی دا معلوماتو تر مخه دا د هندوانو د علم او د عبادت یو لوی مرکز او
1901 کم سل کې د دین یو د اوسپنې یو پلیټ ملو شو یو تخته په تخته باندې لیکل شو په سنسکرت ژبه کې. هغه چې مال راوړ ما وکته نو هغه زړی حیران کړم ځکه چې پاره کې د هندو مت خبرې کېده، د هندوانو خبرې کېده، د یو یونیورسيټي خبرې کېده. زه بیا لاړم هغه علاقې ته چې ما وکته نو چې تحقیق می پوکو نو هغه اکچولی د بودیزم سره د اړیکې تعلق نشته دی، خو دا د هندوانو د ټولو نه زړه یونیورسيټي و.
دا پروفیسور ډاکټر محمد نسیم په وینا چینی سیلانی او زیارت کوونکي هیون سنگ هم دلته راغلی دی او دته یو ځانګړی ریاست ویل دی.
هیونسان د دغه نه د معلومیږي چې دا تلو کشمیر سمسته فاین نو تلې او هغه ځکه چې په خپل سفرنامه کې دا وایي چې د لاړم او الته یو غار دی وغيرها دا ټول کیسه کوي. کو کله چې د کشمیر سمس نه دا شکیر او وته یو داغي مهرون راوته او پاغي کې د یو داغي یو خدایانه نه چایته منګ دی مدی وی وایي داغي ذکر شوی دی. اقر ذکر هیونسان هم کړی دی چې الته لار شو د لرلن ول خلق راځي. نو د دغه نه پس موږ ته پته چې هیون سانګ دلته تللی دی او هغه به دا ذکر کو چې یرزه د یو ویلی نه لاړ شم بل سلطنت نه نوزم د بل نه بل سلطنت نه نوزم. کله که کشمیر سمس کې تاسو وګورئ ټول سکی مختلف دي، هغه تاسو ته بغندارا کې بل ځای کې نه ملایويږي.
دا کشمیر سمس نه مندل شوی سکو، تمغو او تختونه د لرغونی آثار او کارپوهان په دا خبره باور دي چې د بابوزو او د پیرسه پغرونو د غسیمه ځانته یو ریاست او چې خوښه 1500 کاله پورې آباد او په دغه ځای د سفیدهانز یا هپتلایډز والیان یا شاهزادګانو بادشاہی کړی دا. ډاکټر نسیم د دغه ځای د اوسپنې په تخته لیکل شوی معلوماتو په حقلا وایي.
هغه داسې ذکر دی چې کی وایي چې دلته یو غر دی، هغې ته شریمینجا وایي. اوس خو ورته دې سکره وایي، خو په هغه وخت کې به یې شریمینجا ویله. او بیا وایي چې په دې شریمینجا غر کې دلته یو غار دی چې هغې ته مهاګوها وایي. سنسکرت کې مهاګوها غټ غټ غار ته. د هغې نه بیا وایي دا تخته چې د دې نه لاندې یو خانقاه ده او یو یونیورسټي ده. نو چې تاسو لاړ شئ هغه ځای ته وګورئ، نو هغه پخپله به تاسو ته ښکاري چې یاره دا غر دی، د شرمینجا دا پکې غار دی، او د دې مخې ته دا غټه خانقاه ده او یونیورسټي ده. نو هغه ټولې آبادیانې هلته شته دی، اوس لیدلی کېږي.
ډاکټر نسیم د کشمیر سمس نه موندل شوې سکو په هکله وایي چې د دې زیات تعلق د لومبي عیسوي صدۍ سره دی، خو بیا هغه وایي چې د دغه ځایه دوی ته د چین او د اسلام د وخت سکې هم میلو شوي دي، او هم په دغه بنیاد دوی دا خبره کوي چې مسلمانان پړومبیزل ګندارې ته په اوومه صدۍ کې راغلي وو، چې بیا وروستو د محمود غزنوي په وخت کې په مستقل توګه په ټوله ګنداره کې آباد شوي دي.
بلکې د دې سایټ اهمیت دومره دی چې دلته د اسلامي اولنۍ سکې موږ ته میلو شوي دي. د وسه پورې تحقیق دا ویلو چې دلته په لسمه صدۍ کې مسلمانان راغلي وو، محمود غزنوي خو نه، دا په اوومه صدۍ کې د موږ دې سیمې ته مسلمانان راغلي وو، یا د قبضې په حواله سره او یا د دې علاقې وزیر دی کړي، خو دلته راغلي وو دغه سکې موږ ته ملاویږي. نو زموږ تاریخ اسلامي تاریخ چې دی، د دې سیمې دا د اوومه صدۍ نه شروع کیږي.
ډاکټر نسیم وایي چې د کشمیر سمس پاجا او راما د غرونو نه دوی ته د سکونه علاوه دغلته د انسان د جون جواک او نور په روزمره ژوندګۍ کې د استعمال سیزونه هم ملو شوي دي.
ور چې کله موږ کدای کوو موږ ته هر قسم سیز ملاویږي. هغه سیزونه خامخا تړلي وي د خلکو سره کوم چې دلته پاتې شي، دغه د روزګار سیزونه وي، دغه د کاروبار سیزونه وي، دغه آبادیانی وي. نو سکونه علاوه د سکو ته موږ ځکه زیات اهمیت ورکوو چې دا موږ ته یو خاص ډیټ راکوي. کنه دغه لوخي لرګي ملو شوي دي، دغه مجسمه دغلته خود دغه د خدایانو ملو شوي دي، دغه دیوې ملو شوي دي، دغه غشي ملو شوي دي چې پاره باندې بخکار کوو. نو د اګریکلچر کم چې د سامان وی اغره ته ملو شوي دي.
دا کشمیر سمس یا غار چې په کوم غرونو کې مونډل شوی دی، دا غی لړې د مردان د څنګه غرونو سره تړلې ده. د کوم په حق لچې د لرغونی آثار او کارپوهان او سیلنکار وای چې انسان د غار د وخت نه په دې سیمه آباد او دوی ته د څنګه د غار او غرونو نه د سلويخ زره کال زول د انسان د اوسېدو آثار ملو شوی دی. ډاکټر نسیم د څنګه او د کشمیر سمس په حق لا وای
دا خو په دغه یو د غرونو سلسله چې دا په دغه یو سلسله کې پراته دي، خو دا دوړ تاریخ چې دی مختلف لري. موږ د سنگاو کې وایو سنگاو غار، نو هغه خو د هغه زمانه خبره کوي چې کله چې د ښکار او د روزګار او ټول دا به د کانو سره موږ ته پتر کا زمانه وایو سټون ایج. او بل جبه کې موږ چې تاریخ تقسیم وکړو، موږ یو ته پری هیسټري وایو، بل ته پروټو هیسټري وایو چې کله اګریکلچر وشو، او پری هیسټري هغه ته وایو چې صرف په کانو سره به ښکار کوو روزګار به کوو، او بیا هیسټري ده چې کله رسم الخط ایجاد شو. نو کشمیر مسجد دا خو د تاریخي دور سره یا د هیسټري سره تعلق لري چې کوم وخت کې بس کم وا جبه و رسم لیکل وو لستل وو خطو او څنګه وو چې دین او خو ډیر زوړ تاریخ.
ډاکټر نسیم جاتوی چې په تیر وختونو کې ګندارا او بیا په خصوصي توګه د سوات او مردان سیمه د بود مت د زکړو او د علم اونر یو لوی مرکزونه، خو بیا د کشمیر سمس نه مونډل شوی آثار سرګندوي چې دغه د خپل وخت د هندوانو د علم او ادب او د عبادت یو لوی مرکز او
ور زمونږ د سیمه هو د ډیر وښنه او بدقسمتي در چې مونږ ته پته نشته. دا یو ډیر اهمیت لري. که تاسو زاړه تاریخ او لیکونه وګورئ، نو آی کې د دې ذکر شوی دی چې خلک به د هندوستان نه راتله، او دلته د داغي چې کوم مذهبي کتابونه وې دا چې ورته مونږی داغي زده کړل به راتله. ټکسلا یونیورسيټي چې و د بود مت چې و دا خلک به دلته راتله او د خپل مذهب متعلق به علم حاصله و. د هندوانو د پاره د کشمیر مس دا یو غټ ځای و د علم د زده کولو لپاره. زموږ د پاره دا د فخر خبره ده چې را دا د ټولو نظر دوه زړی یونیورسيټیان یا په دې علاقه کې.
دا کشمیر سمس یا غار نه علاوه د لرغونی آثار او کارپوهانو ته د دوه قسمه آبادو نخې نخانی ملو شوې دي چې د کورونو سره سره بازار او د عبادت ځایونه پکې شامل دي.
دلته کې دوه قسمه آبادیانې دي، یو خدانه چې مذهبي دغه دي چې هغه ته موږ یونیورسيټي وایو او مناسب مرته وایو، بل خانقاه او بل هغه دي چې کم کې بدی د اغستل خرڅول کولو، او هغه په دې دغه باندې موږ وایو چې دا یې موږ ته هغه سيزونه ملو شوې شوی دی لکه میچن میلو شوی دی چای کی باغی وڑک دغه کولو هغه کی غشی میلو شوی دی داغه د زراعت سامان میلو شوی دی او سره سره داغه کم چې خانخا دا یا یونیورسيټي د منسین نو هغه سره داغه د مذهبي سیسونو مونږ ته ملاویږي لکه داغه بوتان میلو شوی دی داغه منتراس چې دی هغه میلو شوی دی مذهبي تعویذونه ماویذ دا میلو شوی دی
دا لرغونی آثار او کارپوهان او مورخین وای چې خروشتي او برېخمی رسم الخطونه علاوه په کشمیر سمس کې دا کوئی رسم الخط کتبی هم ملو شوی دی خو بیا په دغه رسم الخط ډیر سیلنکار نه پوهیږي ډاکټر نسیم چې په زول رسم الخط یې سیرن کړی دی په دیکلا وای
خو د کشمیر سمس د تحقیق نه بعد دا پته ولګیده چې دلته خروشتي واز نه و خروشتي دا یو زول رسم الخط دی دا د خیل اسنه ګس لاس ته لیکل کېده شي څنګه چې موږ اردو پښتو لیکو بل رسم الخط چې وته برهمی وای کوم چې کشمیر سمس کې موږ ټول برهمی ملاویږي چې هغه د ګس نه خېت لیکل کېږي څنګه د انګریزي په شان دی خو اوس موږ تحقیق وکړو چې موږ ته یو بل رسم الختم ملاو شو چې هغه لمانوم ورکړی دی کوهی او دا درې رسم الخط په دې ایریا کې و بدقسمت نه لا موږ کوهی سکرپټ نه دی ډیسایپر کړل دا هغه موږ لوستل نه شو نو په هغه اوس تحقیق روان دی امید دی چې دا به موږ د دې آل شو جوګه شو چې دا به موږ ولولو او د معلومات پر اساس د دې تاریخ په حواله سره د دې علاقې راکړی شي
دا کشمیر سمس یا غار په حق لول کیږي چې دا دغه دویم سر تسوک نه دی رسیدلی او دغه یو تاثر دی چې غنی د یو سر کشمیر پورې رسیدلی دی خو بیا ډاکټر نسیم وای چې دوی ډیر پګرانه دغه غار کې سیرن کړی دی او دغه غار تقریبا 200 میټر پورې اوږد دی
مونږ تیر کال په دې باندې یو درې میاشتې تحقیق کړی وو او ته پاتې شو کډایم کوله مونږ د دې سر ته رسیدلی مونږ معلومه کړه هغه مونږ زه چې 200 میټر وایم نو نه پته ولګي چې اردا مونږ مناپ کړی دا نو مونږ دا غي اخر ته ورسېدو پرابلم د غزې کې دا چې د اکسیجن ډیر کمې دی نو څوک التزین وايي ته ډیر زیات تکلیف وي او بل دا چې کی په ولاړ نه شتله اې کی بخویږي ځکه چې په اخر کې دا غار چې دا ډیر راتنګ شي نو خلک دی هغه یریږي چې اردا نه بګماران نه یا نور سن یو سام بنديږي د غزې کې نو د دې وجه نه مخ کې دی ته څوک اخر ته نه رسیدلې خو زمونږ ټیم رسیدلې دی او د دې مونږ پورا ناپ ټول کړی دی چې دا سمره ګوده دی او سمره چوتته
ډاکټر سیم وای چې د پیښور پوهنتون د لرغونی آثار او سانګې په خپل سیړنې او کنستل کې د انګریزانو او جاپانیانو هغه داوی غلط ثابت کړی دی چې ګنی کشمیر سمس د بود مت زی او بلکې نوې سیړنې ښایي چې دغه د هندوانو یو لوی مرکز او آبادی و
نو زمونږ د ټیمو د ډیپارټمنټ د یونیورسيټي کامیابی خدا نه چې دا په دې باندې کل جاپانیانو کار کوي نو هغه دا د بود مت دغه کړو ګرځولې و چې دا بود مت د وخت دی او داغي مذهبي کورونه دی یا عبادتګاه دا زمونږ ډیپارټمنټ او مونږ ټیم ته دا کریډیټ حاصل دی چې مونږ وچ نه دا د بود نه دا د دې سره بودیزم سره تعلق نشته دا د هندوانو د وخت او د هندوانو د مذهب سره تعلق لري لکه داغي خدای شی واجی دی هغه ملو شوی دی مختلف فارم کې هغه وشنو خدای دی هغه ملو شوی دی کرشنا مونږ ته ملو شوی دی نو دا ټول سيزونه چې دا د هندوانو سره تعلق لري نه چې د بود مت سره
ګران اوریدونکو دا مردان د سیمې کشمیر سمس په حق لا دغه معلومات مو د پیښور پوهنتون د لرغونی آثار او سانګ پروفیسور ډاکټر محمد نسیم خان سره د باس پرانا کې درکړل او کچری تاسو هم د دغه یا نور تاریخي او لرغونی ځایونو په حق لا معلومات لرئ نو کول شئ چې د مشال ریډیو همکارانو سره شریک کړئ تر بلونه پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړئ د خوده پامان
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري
موږ د هندوستان د مدرسو اصل میزان نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم
ساينس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.